یعنی حکومت بلا بلا کی
زه حکومت ته هیڅ نه وایم داس یو حکومت ته بڅو وایم چې خدیجه د تحقیقاتي رپورتونو لقبل نیولې ده خو یو څه کې داسې ورته وایم او هغه دا چې یا ځانو نه سم کړی او یا لوا کلی رسي
د غراز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د رسنیو د ازادۍ استازی دنیا میجاتوویچ د ټویټر په یو پیغام کې د اسماعیلووا د محاکمې پاکله وویل چې دا د آذربایجان څخه ناوړه خبرونه دي میرمن اسماعیلووا محکمې ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې د آذربایجان حکومت د خلکو د سرکوبولو ماشین وګڼه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي په هرات کې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي دا په یوونه کې دوهم پیښه ده چې رامنځته کیږي د تېرې دوشنبه په ورځ هم په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي شاوخوا 150 د کوونکي او یو شمېر ښوونکي په ورته ډول مسمومې شوې وې البته ویل کیږي چې په خونځي کې د ګازو د کوم ګازو د بوی له عمله دغه پیښه رامنځته شوې ده فرشته جلال زیل تر سره په سټډیو کې ده او په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي مهرباني
مننه نوري صاحب د ازادي راډیو خبريال نن هغه روختون ته ورغلی او البته د هرات شهر حوزوي روختون ته ورغلی او له غونجونو سره خبري کړې دي چې د هرات شهر د حبیب المصطفی شونځي کې په نصرګند دلیل باندې مسموم شوې دي د ازادي راډیو خبريال وایي چې د غونجونو شمیر لشتل لږ شپېته تنه دی چې نن سهار ډیر عادي شونځي ته تللي او وروسته دغه سي د ضعف او ګنګسیت له حالت سره مخامخ شوی وي بختوره د حبیب المصطفی د دخترانه شونځي د پنځم ټولګي کیز د کوون کده دا د ازادي رادیو خبريال توای
مو اصلا اول صبح گرفتی مدرسه هیچ چی نبود کلنجایم تمیز بود خالای مکتب مو
دا وای نن سهار چیزو شونځي ته ولاړم هیڅ خبره نه وه شونځی ډیر پاک سوتره و دالیزونه صافي و زموږ د مکتب کارګرانو خپل کارونه کړي وو موږ چې درس پیل کړو په ټولګي کې کښېنستلو تر هغه یو څه موده وروسته ګنګسیت راته پیدا سو د هرات ښار د حوزوي روغتون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو چې د دوی روغتون ته ورول سوي دي روغتیایي وضعیت سم دی د ویلي دي چې د دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند
اند حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده تعلیمین عین امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده احساس میکنه
دی ویلش تلجش پیتت انا مشتر اول سوی دی زکون کو هغسی بوی چې مخ کې احساس سوی وو احساس کړی دی او په دغه نصرګند گاز باندې مسموم شوی دی پاتره یوونه کې دا دوهم وار دی چې د هرات شهر د حبیب المصطفی د دخترانه شونځي زده کوونکې مسمومیږي پرون د ازادي راډیو خبريال وایي چې تر دې یو ورځ مخکې د هرات شهر په همدې شونځي کې لږ یو څلو څلوېشت زده کوونکې مسمومي شوي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستنې شوي په تیرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات شهر په دخترانه شونځیو کې دغسې د کونکي او شوونکي مسمومیږي امنیتي څارونکي وایي چې دوی څېړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او نه د دغو د دې کار علت څرګند شوی دی د هرات د معرف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري او حکومت باید د معرف د کارکونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي
بالای 100 گروهی متجانس فعلا در هرات باشه که بر علیه انسانای صادق و پاک عمومی
دی وایسل دلی بشای وسلشتلج په هرات کې چې د ټولنې د فلج کول لپاره فعالیت کوي دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي دوی بل څه نسی کولای خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي او معصومو کوچنیانو او د ټولنې نورو به مظلوم و خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی د هرات په ښار کې د حبیب المصطفی د دخترانه شونځي د وزده کوونکی پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم چې باید دې کارا را بررسی کنه
دا وای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښه باید وڅېړي کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان شونځي یا مدرسې ته واستو
بله فرشته جان له تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو و امر ده چې هرات نن بیا دی وی بله بدی پیښه شاهد و د یو خونځي لسګونه زدکون کې مسموم شوی دی د پیوونه کې دوهم پیخه د چپدی ولایت کرامسته کې تیر دا ډول په تیر وختونو کې دا ډول پیخه چې د افغانستان په یو شمیر نور سیمو کې تکرار شوی ویل کېږي چې اکثرا محافظه کاران سخت دریزی پکې لاس لري د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې یو شمیر کسان نه غواړي چې خزی یا نجونې ښوونځي ته لاړ شي او زدکړو ته دوام ورکړي که دا پیخه په هرات کې رامنځته شوې ده دغه راز اروپا هم نن د یوې بلې پیښې شاهد و د هغو افغان کډوالو چې د ښه ژوند په هیله اروپا ته روان دي د اوتریش پولیسو هغه 43 تنه افغانان چې په ویانا کې له یو ځایه بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشی کړي هغه هم په دې خاطر چې دغه کسان په ډیر یو کوچني موټر کې چې احتمال د ناروغي ډیر زیات وو د خپه کېدو په دې خاطر خوشی کړي او موټر چلوونکي هم نیولای دی دا موضوع زموږ بلې همکارې فریبا ظاهر تحقیق کړي په سټوډیو کې ده او نور جزئیات به وړاندې کړي مهرباني
څلورشت افغانان تیره شپه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د پولیسو لخوا په داسې حالت کې خلاص و چې ویل کېږي په ډیر کوچني موټر کې په نامناسب ډول ځای پر ځای شوي وو پولیسو پر دې موټر د پوښلو کړکیو له کبله شک وکړ او تعقیب یې کړ د ویانا د پولیسو ویان توماس کیبلینګر نن خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له 14 تر 18 کلونو عمرونه لري د وی پولیس واقعاً له یو ویرون کې حالت سره مخامخ شو د یو چینی موټر په ټوله کې 5 متره مربع فضا درلوده او لوړوالی 1.7 متر وو واقعاً ویرون کې صحنه وه خلک حتی پر یو بل سربیره ناست وو او دا چانس نه درلود چې دروازه له دننه څخه په خپل خلاص کړي دروازه هم ډیره کلکه تړل شوې وه او کړکۍ یې پوښلې وه دغه کسانو د خپل ځان د خلاصولو وړتیا نه درلوده دغه پولیس زیاتوي چې د ټولو کسانو روغتیایي حالت اوس ښه دی خو وایي هغوی تر دې نور مخته نه سوتلی پولیس دا هم وایي چې داسې ښکاري دغو کسانو په اوتریش کې د پاتې کېدو نیت نه درلود او جرمني یا نورو هیوادونو ته تلل چې څو ساعته نوره لاره هم ورته پاته وه او دا کار د ده په خبره شاید د هغوی د سر په بیه تمامه سوې وای 10 کلن رومانیایي موټر چلوونکی د پولیسو په لیدو د تیښتې هڅه وکړه خو ونیول سو تر دې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په اوتریش کې یو بل موټر موندل سوی و چې یو اویا تنه کډوال پکښې مړه سوي وو او همدې مسلې په اروپایي اتحادیې کې داسې بحثونه راپورته کړي چې څنګه کولی سي د هغو زرګونو کډوالو ستونزه هواره کړي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي دغه کډوال تر ډېره جرمني او سویډن ته د تلو په نیت راوځي بلخوا د هنګري پولیسو نن ویلي چې دوی تېره شپه د سربیا او بوداپست ترمنځ پر لویه لاره له یوه موټر څخه لس د سوریې وګړي او لس عراقي کډوال ژغورلي دي دا پېښې داسې مال سوي چې په هنګري کې زرګونو کډوالو د دوهمې ورځې لپاره د پولیسو پر ضد خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ ځکه چې د هنګري پولیسو د بوداپست د باندې د کډوالو پر مخ نړیوال اورګاډي تمځای وتړم دغه کډوال چې تر ډیره لمنځنۍ آسیا بخښنه غواړم لمنځنۍ ختیځ آسیا او افریقایي هیوادونو څخه د جګړو او بېوزلۍ له کبله تښتېدلې دي شعارونه ورکوي چې موږ سوله غواړو او موږ سولې ته اړتیا لرو
بلې فریبا ظاهر له تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو وام اوریدل چې په اوتریش کې د اوتریش پولیسو هغه 43 تنه افغانان چې په ویانا کې له یو ځایه بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشی کړي دي یعنی په دې معنی چې دغه افغانان له نیکه مرغه دازل ژغورل شوي دي ورته دا ډول یوه پیښه تېرونی تکرار شوي وه چې پکې له اویو زیات کسان په یو کانتینر کې بند پاتې وو او سا یې درېدلې وه ځکه چې ورته اکسیجن نه و رسېدلی دا ډول پیښې اکثرا په دغو سختو لارو تکرارېږي په دې وروستیو کې له منځني ختیځ له هیوادو او دغه راز د افغانستان څخه هم د کډوالو شمیر زیات شوی هغه کډوال چې د ښه ژوند په نیت غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د مخم تر 2 بجو پورې اوریدل شي په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه نور حالې د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال داوود تپان په راپور کې اوري
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې که چیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به د دغو تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کړي. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګیو او ځوانانو برخه اخیستې وه غوښتنه وکړه چې که چیرته د دوی غږ وانه اورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدالروف خان زدران وویل دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او که چیرته ونه مني حکومت ته به ستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلی شپږ مدهیز پریکړه لیک بیان کړ. دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدني فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مهال د خپلو شعارونو ورکولو تر څنګ دا خبره وکړه چې دا د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدني فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک ستنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بې بنسټه ستنې یا کاواک ستنې به د دوی په لاسو راوپرځېږي. دا لاریونونه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږۍ سره به مظاهرې کوي لارو ته به راوځي او لویې لارې بندوي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
دې مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني. که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مو په ګردیز کې د مظاهرې جزئیات واورېدل. په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له 2000 زیات دی ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو شاهدې وي بې ځایه شوي دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرستې ونه شي ډېر نه شي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې قوچي، کوبۍ، کانم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمقچی، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
هېڅ زندګي نه ده را پاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کڼې مې وای وړې مې وای هلته د هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، څه نه دي پاتې.
وضعیت روزانه بس جنګیا پلوه خلک دي او د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګ یو چې کور سره د پاتې دي بسره ګله ګټ وړي او دغلته پراتی وو کرایه باندې
خپل د بل چا په کور کې پروت یم غوایې مړې شوې خره مړه شوه ایا دې سپي مې مړه شوه هېڅ شی خپله په داسې عالم څوک مې بخصاص هم نه کوي کور مې اواره دی بل چا په کور کې پروت یم وروره خپله بسم الله الرحمن الرحیم قرآن درته خورم چې د بل کوټو کې پروت یم اتلس نفره نان خوره یم زه دا کم ځای کوم زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د تازه مهاجر شوو کورونو سروې جریان لري څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادولو ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کابل 3000 کورونۍ د کندز ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورونۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اوس مهال پکې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلی دی خو اوس مهال د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر ناامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي درې میاشتې کېږي د دشتیارچي ولسوالۍ د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د خانآباد ولسوالۍ 80% خاوره د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادی رادیو ته راستولی دي.
عزتمن د اورزګان د خاص اورزګان له ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ریکا کنفرانس یا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کنفرانس د افغانستان لپاره مهم دی، باید د دې کنفرانس مرستې په صداقت ولګول شي. عبدالاحد افغان له هلمند لیکي په افغانستان کې فساد تر حده زیات شوی دی، که موږ یوې کوچنۍ ادارې ته هم ورزو نو زموږ د مشکل د هواري لپاره له موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي. نو زما په نظر په افغانستان کې به د فساد ورکول ډیر وخت ونیسي. عبدالواسی هلمندوال به د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زه له حکومت غواړم چې د اداري فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي لکه څنګه چې زموږ امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد کوي. حامد استانگزی بیا د لوګر د شمزار لسیمې څخه لیکي افغان ولسمشر غنی دی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک دي له دندو لرې کړي. که په فساد اخته کسان له دندو لرې نه کړي فکر نه کوم چې اداري فساد به له منځه ولاړ شي. لطاس ټول مننه چې مکتب پیغامونه راستوي د افغان بیسیم 813 شمیرې له لارې مکتب پیغامونه راستوي او موږ هم هر مرو د تخبره وو. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو راپورونو او مطالبو سرټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ایزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنه وي. کابل به سبا د دغه کنفرانس کوربه وي. کابل پر دغه کنفرانس سربیره د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي. ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په لسګونو کسان له کاره ګوښه کړي دي. ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د سیاسي انګیزې له مخې له کاره ګوښه شوي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای او نوی ساتل شوی. دغه ورځ پیګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. او د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي.